اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. پاکستان کې د شخړو او د امنیتي مطالعاتو سیړنیزې غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز ویلي په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې وسوال بریدونه 80% زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې د اپریل میاشت کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي زولو کې په ترهګرو بریدونو کې په تیزۍ سره زیاتوالی راغلی. لنن څخه ډیر لس کال وړاندې د 2011 کال د مې په دوهمه نیټه امریکایي ځواکونو د القاعده رهبر اسامه بن لادن د پاکستان پایبټ آباد ښار کې پوځي چاونې ته څیرمه په خپل کور کې وباشت. له عملیاتو وروسته پاکستانی چارواکو دغه کور ویجاړ کړ چې د القاعده خواخوږو ته په یو زیارت بدل نشي او اوس په کې ماشومان کرکټ او نورې لوبې کوي. د پیښور های کورټ مرکزی حکومت ته سپارښتنه کړې چې د اعلی عدالتونو د ججانو په کار کې د لاسوهنې د مخنیوي، د قاضیانو د فشار لاندې راوستلو او زورولو د چلند بدلولو او په دې لړ کې د استخباراتي او حکومتي ادارو د اختیار څرګندولو قانون جوړ کړي. لری وړاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتونو د فشار په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست شوی و او د سپریم کورټ لخوا لخپل لوري له نوټیس وروسته رواني قضیه په هیواد کې تود بحث راپارولې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنځ او یا د نورو سیمه ییزو تړونونو له اعلانولو پرته منځنی ختیځ ته خپل سفر پای ته رسولی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شروع چهارشنبه په ورځ له بلینکن سره د لیدلو پر وخت ویلي دي چې په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره به د یرغمل کسانو د راخلاصولو شرط نه قبلوي او زیاته کړې ده که د اوربان پاړه لوزنامه کیږي یا نه کیږي دی به په رفه کې ټاکلي پوځي عملیات کوي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ده، زه مجاهد جواد یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2023 کال د می د میاشتې دوهمه نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل راځو د دې خبری خبرونې لمړی راپور ته چې پاکستان کې د شخړو او د امنیتي مطالعاتو سیړنیزې غیر دولتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز ویلي په پاکستان کې د اپریل په میاشت کې وسلوال بریدونه 80% زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې د اپریل میاشت کې په ټول هیواد او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا په جنوبي زولو کې ترهګر بریدونو کې په تیزۍ سره زیاتوالی راغلی. د امنیتی چارو پوهان وایي دا ښکاري چې ترهګرو د ډی آی خان، ټانک، لکی مروات، بنو او ورسره د شمالي او جنوبي وزیرستان ترمنځ ځانته یو خوندي او محفوظ لاره جوړه کړې ده او دغه سیمو کې د وسلوالو زیات فعالیت لیدل کیږي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې ویډیو رپورت کې.
د سیړنیزې ادارې په رپورت کې ویلي شوی د اپریل په میاشت کې په واویا وسلوالو بریدونو کې اویا کسان وژل شوي. په وژل شوو کسانو کې 15 عام وګړي، 1 امنیتي اهلکار او 4 وسلوال شامل دي. ویلي شوی چې د مارچ د میاشتې په مقابله کې په اپریل کې بریدونه 80% سیوا شوي دي. د رپورت تر مخه تیره میاشت د پاکستان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 55 مشکوک وسلوال وژلي او 12 نیولې دي. ویلي شوی چې په نیول شوو کسانو کې د بیشام په ځانمرګي برید کې ککړ کسان هم شامل دي. په رپورت کې په ګوته کړی شوی دا چې د خیبر پختونخوا په 4 ضلعو ډیرا اسماعیل خان، لکی مروټ، ټانک او بنو کې تر ټولو زیاتې دویش حمله شوې دي. په ترهګر فعالیتونو نظر لرونکو ماهرین وایي دا ښکاري چې د ترهګرو ضد د ضربیازه په عملیاتو کې ترلاسه شوې کامیابی ورو ورو د لاسونو روانې دي.
فیصله نه وی شوه نو تر هغه د حکمت عملی د لارې د سلامتی صورتحال نشي خکې دي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې د اپریل په میاشت کې په شو وسلوالو بریدونو کې 83% یعنی شپږ 50 حمله یوازې په خیبر پختونخوا کې شوې دي چې پکې د شپږویش امنیتي اهلکارو په ګډون 12 ملکی وګړي وژل شوې دي. د رپورت تر مخه په بلوچستان صوبه کې په 14 حملو کې 21 کسان چې پکې 12 ملکی وګړي او 4 امنیتي اهلکار شامل دي وجل شوی دی. دغه رنگ د پیکس پر رپورٹ کې ویلی شوی د اپریل پمیاش کې په پنجاب صوبه کې په سلور بریدونو کې درې کسان وجل شوی او سین صوبه کې په یو برید کې هم درې کسان وجل شوی دی. دا حالات ولې نه بدلیږي؟ سیړونکو او استاد سید عرفان اشرف وای
فوج سره کلم اپریشن پیل کړل شي، خلکونی ول شي، ترخګر ونی ول شي، بیا غی سره مذاکرات وشي، مذاکرات نه پس بیا غ ترخګر رها کړل شي، او دغه په بنیاد باندې ترخګری د سر تشلو کولو کې یا دوش تو کولو کې سری نه تمکیږي نه. دا پیرا پکار دا داس دا سه د پارلیمان د اڑخ نه په ملک کې منتخب پارلیمان کچر رشتا او دغه جواز به پدې کې دا سه آغا دا سه یو 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 عمل پیل کی سه په هغه کې د ترخګری خاتمه وشي.
د پاکستان حکومت او فوز دا داوا هم کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکه د راتلو روستو پاکستان کې نامنی زیاته شوه او تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خوره د پاکستان ضد حملو د پاره کاروي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان د پاکستان دغه تورونه په کلکه ردوي او تحریک طالبان پاکستان هم ادعا کوي چې د پاکستان په ځمکه موجود دي او د دلتنه حمله کوي.
دا پاکستان او افغانستان حالات هم پر وجه خراب دي، دا امنیت دا پیخی چی دی دا مخنیوی پا دی وقت که دا خالی دا دی لاری نیکی گی دا فوزی داری، بلکه دی سر سر پکار دی سیاسی لارو بانه هم سوچوشی او حقا بسنگا کی گی نو داگه دا پار رنبه داره چی پاکستان کی و سیاسی مستحکم حکومت بی او حقی کینی و خبر اتر اخبر منز که کور که جوڑ که و بی حقا خبر مخیط بوزی.
دا پاکستان حکومت دا تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو کولو څخه انکار کوي. د پیکس پر رپورٹ کې ویلي شوی پاکستان کې د روان کال په لومړو سلورو میاشتو کې ټول 323 وسلوال بریدونه شوي، 340 کسان پکې وجل شوي او 308 پکې جوبل شوي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دیو دا وړاندې په خبرونه کې بدا هم ووري چې لنن یو لس کال وړاندې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن چې د القاعده شبکې رهبر و هغه الته د امریکا په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. هغه ودانۍ د پاکستان د حکومت چارواکو لخوا ویجاړه شوې ده. هلته اوس ماشومان لوبې کوي، ورزش او سپورت کوي. دغې سیمې ته د ډیوي خبریال ورغلی او له هغې به راپور راکوي. خو تر هغې مخکې د پاکستان د بلوچستان صوبې په دوکۍ او خدار سیمو کې په 314 کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د امنیتي کسانو په ګډون تر 40 پورې نور کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې موضوع په بلوچستان کې د ډیوي له خبریال حفیظ الله شیرانی سره خبرې کوو. شیرانی صاحب، دا ښکاري چې د سکایپ لارې ملګری شوی دی، که غږ می اوري خبرونه ته ښه راغلاست.
خیرونه
کوربدان، د بلوچستان د دې تازه 14 پاړه کاوردونکو ته معلومات ورکړي.
بلې، د نن ورځې درو پیښو تفصیل لاده چې د دوکۍ چې د بلوچستان پښتنې سیمه ده، دلته د کولی ماینونه دي. د چارواکو په وینا هلته نن سهار د کولی یو ټرک یا لاره روانه و چې 14 سوي ده. د دغې 14 پس هلته امنیتي عسکر او ځای خلک په ګڼ شمېر کې یادې سیمې ته رسیدلي. د بم ډسپوزل سکواډ یا بم ناکاره کوونکي چې کوم ټیم دی هغه هم هلته رسیدلي وو چې په همدې وخت کې یوه بله 14 وایسه وي. د چارواکو په وینا چې شک کړل شوی بم له چاودېدو له امله څخه هلته موجود یو ولسی وګړی وژل شوی او د پولیسو دو عسکرو په ګډون 40 څخه زیات ساچدی سوي دي. ټپيانو کې وای چې د ټولو حالت له خطر څخه وتل دي. د دې ترڅنګ هم د بلوچستان بیا په بلوچستان سیمه کولو کې هلته پر پلاري شخصل سوي یو بم چاودیدل دي. د پولیس چارواکو په وینا چې د دغه چاودنې په نتیجه کې پر موټر سایکل سوار دوه تنه چې دي هغه هم ټپيان سوي دي. خو بیګاش په هم د بلوچستان په بلوچستان سیمه خوزدار کې په شهر کې د پولیسو په موټر باندې په یو بمی لاسی بریت کې د پولیسو موټر په نخښه سوی د چارواکو په وینا چې په دغه چاودنه کې یا په دې برید کې یو تن د پولیسو عسكر ټپي سوی.
مننه شیرانی صاحب. آیا تر اوسه د دغه چاودنو مسؤلیت یا پړه چا منلې ده او کنه؟ په ورته وخت کې په ورستیو میاشتو کې دا ښکاری چې بلوچستان کې هم امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، چارواکي دلیل څه بولي او ولې مخنیوي نشي کېدای؟
بلې، ته یادو پیښو خو تر اوسه پورې د دې ریپورت تر وخته کوم چا ذمہواري نه ده منلې، خو تر دې وړاندې په لاندو شپو کې چې کومې پیښې سوي دي د هغوی ذمہواري بلابلې بلوچ پېتون غشتون کې وسلوالو ډلو منلې دي. هم درې ورځې وړاندې چې د بلوچستان د دوکې سیمې کوم ورځ ذکر وکړ، په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا څخه هلته پر امنیتي عسکر چې د اف سي ځواک دی پر هغوی باندې وسلوال برید شوی، چې یو د اف سي عسکر د چارواکو په وینا پکې وژل شوی او درې پکې ټپیان شوي. د دې برید ذمہواري بي ال اي یا بلوچ پېتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی و په نورو سیمو کې زیاتره د داسې وخت د پیښو ذمہواري بلوچ تنظیمونه مني، خو حکومت وایي چې د دې ترشا چې کوم وسلوالې ډلې دي له دوی سره به هیڅ قسم نرمي نه کوي او د دې به سخت ځواب ورکول کیږي. چې کومې ډلې د دې ترشا ذمہواري مني د دې بریدونو، هغه بیا وایي چې له بلوچانو سره د حکومتي او ریاستي ادارو لخوا څخه جبر کیږي د هغوی په بدل کې، او د بلوچانو چې کوم دوی وایي حقوق سایل او وسایل دي هغه غصب کړل شوی دي، ځکه دوی د وسلې لار خپله کړې ده. خو حکومت وایي چې دا د پاکستان د دشمن قوتونو په لمسون یا د دې ترشا د پاکستان د دشمن قوتونو ناشته.
مننه شیرانی صاحب. لاتروس هم دا به لسیډونکو سره یو لوی پښتنه چې ولې د پاکستان امنیتي ځواکونه یا د پاکستان حکومتي چارواکي په دینه توانیږي چې دغه سپی خو مخه ونیسي؟ خو په ورته وخت کې نن بلوچستان څخه په لوی خبرو کې دا هم و چې هغه کان کیندون کې د ډبرو سکرو په کان کې یا په د کویلې په کان کې چې کار کوي او څو مخ کې تختول شوی و، هغه راخوشه کړی شوی دی. چا تختولی و او څه ډول راخلاصو؟
بلې استاد، لومړی سوال د حکومتي چارواکو یو هغه دا دی چې دلته کوم یا هم عسکري چارواکي دي، هغه وایي چې نه دا چې بلوچستان بلکې د پاکستان زیاتره سیمو کې کوم امنیت او په خیبر پښتونخوا کې، وایي دا د سیمې سره تړلې موضوع ده. افغانستان، ایران او شاو قاسم کې کوم نام نه ده یا ترهګری د دوی پټکو، وایدا له دې سره تړلې موضوع ده. یوازې پاکستان نشي کولای چې د دې حل ومندي. او کوم چې دوه مستاسو پښتنه ده د کلی د موضوع راغه شاوفا اته دې سوره زیوړه دي د بلوچستان هم د دوکې پښتني سیمه ده، د دې څخه د کلی مزدوران لا درک دلسي وو د مارچ پر دروښته باندې. یا بیګاش په د چارواکو او هم د کویلي قانون او چکم د غوی لپاره کارکونکو تنظیمونو دي، دغه مشرانو د تنظیمونو د مشرانو په وینا چې اوه کولا مزدوران چې هغه واکلل سوي وو د پر یکم ما اپریل باندې چې هغه په شکل سوي دي، یعنی پارون هغه خوشکل سوي دي. او د دې د اوړلو ذمہواري چې دا غبلوش بلتون غشتون کې وسوالې ډلې وایي چې منلې و او د دوی په بدل کې پیسې غشتې وي. د دې ترڅنګ دا هم وایي ورته ویلي وو چې د کولی ټیکداران او د نیز مالکان یا د کولی د قانون مالکان چې دي هغه دوی ته پیسې ورکوي، که پیسې نه ورکوي نو دوی به بیا دلته څوک کار ته نه پرېږدي. خو په دې اړه د بی ال ای کوم دریز زموږ مخې ته نه دی راغلی. د چارواکو په وینا چې اوه کسان واکلل سوي وو او هغه بیا راخوشي کړل سوي دي، خو د دې ترڅنګ دا خبرونه هم را روان دي چې ټول نه کسان واکلل سوي وو، چې په دې کې هغه دوه کسان چې له افغانستان سره تعلق لري لا هم نه دي خوشي سوي. دا آزاد سرچینې دغه خبر کوي. کو چارواکي او د کویلي قانونو لپاره د مزدورانو لپاره کار کول کې چې کوم تنظیمونه دي هم په دې اړه کوم واضح دریض یا ثبوت نه لري.
ډیر زیاته مننه شیرانی صاحب. کور مو ده
تاسو د کتونکو مننه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې سعی کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم
بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول
په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
درنو قدر من اوردونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا لنن څخه دیار لس کال وړاندې په 2011 کال کې د می په دوهمه نیټه امریکایي ځواکونو د القاعده رهبر اسامه بن لادن د پاکستان په وټاباد ښار کې پوځي مرکز ته سیرمه په خپل کور کې وواشه. له عملیاتو وروسته پاکستانی چارواکو دغه کور ویجاړ کړ چې د القاعده خواخوږو ته په یو زیارت بدل نشي، او اوس پکې ماشومان کرکټ او نورې لوبې کوي. د ډیوی خبریال احسان محمد خان د غزای ته ورغله او داسې معلومات ترې راسولي.
دوی مې 2011 کال دا هغه شپه وا کله چې د امریکایي ځواکونو له خوا د پاکستان فوزي خارګوټي ابتباد کې عملیات ترسره شو. د دغه عملیاتو په نتیجه کې د القاعده شبکې مشر نړیتا او امریکا ته مطلوب د دغه شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ابتباد خارګوټي کې وجل شوی وو. چرته چې زه ولاړیم په دغه ځای کې یو لوی ودانه یا قلا وو. د دغه قلا دننه هم اسامه بن لادن سره د خپل کورنۍ میشت وو. د امریکایي ځواکونو له خوا ترسره شوی دغه عملیاتو په نتیجه کې کله چې اسامه بن لادن وجل شو، نو نړۍ ته معلومه شوه چې دغه نړۍ ته مطلوب تر ټولو لوی یا خطرناکې ترهګری شبکې مشر څنګه په دې ځای کې اوسېدلو او د نړۍ نه تر کلونو پټ وو.
اوس هم چې پاکستانیان کمزه همزي زه بشمول مان هم ته پوسونه شوی چې د اسامه بن لادن پاکستان کې سکول دا یو داسې سوال دا چې دا د پاکستان استخباراتي ادارو باندې او د پاکستان عسکري قیادت لپاره همیشه یو مهمه بووی. یو طرف ته پاکستان وایي چې زمو فوج او زمو استخباراتي ادارې په وار ان ټرر کې ډېر سکمدا پرمختګ کړي او ډېر لاسراوړنې کړي، بل طرف ته د القاعده مشر او د دنیا ټولو نه لوی سکم ټررریسټ بلل شي د امریکې په کتابونو کې، هغه پاکستان کې موجودګي دا خي چې د دنیا په پاکستان باندې کله هم باور نه وي چې سور پرې پاکستان د جواز پیش نه کی. د دې پر اساس کم کمیشنونه ټاکل شوی و، دی هغه کمیشن نه رپورت مونږ کتلای دا اوسه پرې او نه هغه کې ذمہ داری پچا چور شوی دا اسامه بن لادن په پاکستان کې څه کول.
د دویم مې 2011 نو وروسته هر څو چې دیالس کلونه تر سره شو، په دغه دیالس کلونو کې هر څو چې څه بدلون راغلی دی. د القاعده شبکه د امنیت د چارو کوم ماهران دي دغه په وینا چې په دې منطقه کې ډیره کمزوري شوې ده. په پاکستان کې دغه دیالس کلونو کې یو خوا چې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات هم تر سره شوې دي، خو بیا هم د امنیت وضع ځای په ځای ناقلاره ده. د ترهګرو ډلو لخوا په پاکستان کې فعالیتونه هم تر سره کیږي او د دغه ډلو پر ضد بیا د پوز عملیات هم روان دي. چرته چې زه ولاړیم په دغه ځای کې د امریکایي ځواکونو لخوا کوم عملیات تر سره شو، د کومې په نتیجه کې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجل شوی و. سمدستی د هغې وروستو په دې ځای کې د پاکستانی حکومت لخوا د دې قلعه د غورځولو پریکړه وشوه او بیا دغه قلعه وغورځول شو. تاسو لیدلی شئ دغه قلعه چې اوس یو میدان پروت دی. په دغه میدان کې ځایي اوسیدونکي د دې ماشومان لوبې کوي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، ابتاباد.
Thank you.
درنو قدرمن اردن کو د وایس اف امریکا دیو ده وړاندې په خبرونه کې په غزه کې د اسرایل د روانې جګړې او د اسرایل په ګډون مزنی ختیسته د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د سفر په اړه راپور لرو، خو تر هغه مخکې د پیښور های کورټ مرکزی حکومت ته سپارښتنه کړې چې د اعلی عدالتونو د ججانو پر کار کې دی د لاسوهنې د مخنیوي د قاضیانو د فشار لاندې راوستلو او زورولو د چلند بندولو او په دې لړ کې د استخباراتي او حکومتي ادارو د اختیار څرګندولو قانون جوړ کړي. د دې وړاندې د استخباراتي ادارو لخوا په عدالتونو د فشار په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست شوی و او د سپریم کورټ لخوا لخپل لوري له نوټیس وروسته رواني قضیه په هیواد کې تو تاوده بحثونه راپارولې و. په دې اړه نور تفصیل د حمید الله او عثمان خان په راپور کې.
سپریم کورټ د استخباراتي ادارو لخوا د اعلی عدالتونو د ججانو په کار کې مداخلت او د ججانو د زورولو د راپور نورستو په سوی موټر نوټس رواني مقدمه د پاره د تمامو صوبو د اعلی عدالتونو نه سپارښتنه او تجاویز غوښتیو. خو د پیښور های کورټ په خپل 15 پانه تجاویزو کې ویلي فاقي حکومت دی د استخباراتي ادارو لخوا د ججانو په کار کې مداخلت په جرمونو کې شامل کړي.
چې دا واحد یو ټیم راغلی دی چې د دلی باندې کم داغ دی چې را آزاد نه ده یا د انفلوئنس کیږي یا استابلیشمنت دی کې د خلندازی کوي. دا یو مقرغلی ده چې دا د داغ سنا سدي چې دا د دین صفاکي چې دا سی او فیصله راولي چې ججانم پروتیکي ادلیم پروتیکي او چې کم کسان پدې کې مولويستي او کوئی اداري دي او کې انفرادي کسان دي دغه خلاف داسې پروسیډونګ کی چې د نن نپس بیا سکو د سهمتونه کې چې پدلې باندې د سیو داغ لګي یا انفلوئنس کی.
د پیښور های کورټ په سپارښتنو کې په قواعدو یعنی رولز کې د بدلول هم ویلي شوی او سپارښتنه شوی چې ججان دی پابند کړل شي چې د کومې ادارې لخوا د مداخلت خبر دی په لیکلي بڼه د خپل های کورټ چیف جسټس ته ورکړي. خو څېړونکي وایي په مداخلت تورنې ادارې هم خپل نظر لري.
اوس رالو خبره د عدلیه تاسو اوس په دې خبره به مطمئن شوی چې بالکل نسیم حسن چا چې کم خبره کړو خپل انټرویو کې اوس هغه ټول خبري چې دي اوس رڼا ته راغلي دي هر های کورټ طرف نه چې انفلوئنس شته. نو سوال دا دی د انفلوئنس چا دی؟ خلق دا وایي چې مجموعي تاثر دا دی چې دا فوج چې دی د هغه انفلوئنس دی یا د ایجنسیانو انفلوئنس دی. زا کې دي شي اوس دا هغه آرګومنټ دا دی چې دا موږ نېشنل انټرست کې کوو. ٹھیک شو، بالکل خبر شوا. خبره دادا چې دلته خو قانون سازی به کار دی کنه چې نېشنل انټرست ته وي. اوس فوج مثال په تور یو خبره انتظامی لحاظ سره صحیح کړي او هغه بند قانون نه دی او هغه خپل صلاحیت په بنیاد کار کړي او چې قانون نوی نو خلک به ګوتې نیسي چې فوج داخلي لګیا دی نو خپل فرض پورا کوي کنه چې الته چې سب پرابلم راځي لګیا دی نو داغه بند قانون سازی وکړي.
سو نه وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو سپریم جوډیشل کونسل ته په یو شریک خط کې د ایجنسو د مداخلت او د ججانو د فشار لاندې راوستلو څرګندونه وکړه. د پیښور های کورټ په خپل سپارښتنو کې لیکلي په سیاسي قضیو کې په عدالتونو د پارلیمان په امروزه فعالیتونو کې د ریاستي کردار اوس یو معلوم راز دی. های کورټ په دې اړه ځینې ججانو او داوی د کورنو د خپل فیصلو په سر د ذهني دباو او زورولو ذکر هم کړی دی. سیډونکو وایي په عدالتي چارو کې ادارتي مداخلت یو تاریخ لري.
د ذوالفقار علی بټو چې کومه فیصله پر ریفرنس کړاله چې سپریم کورټ هم منل چې انصاف نه دي شوی، فیر ټرایل نه دي شوی، ولې نه دي شوی؟ دا غي شاته سوکو هغه چاته پد چې دا غي شاته استابلیشمنت او د دې د لیکلو خبره نه کله چې د ملټری کورټس او ټرایلونو کله چې د انټرمنټ سنټر کیس په پېښور ای کورټ کله چې د سنگین غداري د مشرب کیس په سپیشل ټریبیونل کې نو پاره کې خو وقار احمد سیر سے خدای دو بخي هغه په اوپن کورټ کې اټارنی جنرال ته ایډوکیټ جنرال ته وی چې دا مشران دا استابلیشمنت والا دا پیریان تور ششو والا دا منی کې چې ګورې ما نه انفلوئنس کی.
د پیښور په ګډون د هیواد تمام اعلی عدالتونو او سپریم کورټ ته پر روانه مقدمه کې خپلې سپارښتنه لیږلي او څېړونکي وایي نږدې تمام اعلی عدالتونه یو شان دریز لري او په دې کیس کې د سپریم کورټ فیصله به د هیواد د عدلي د آئنده فیصله کوي. خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز پیښور.
درنو اردوونکو د پاکستان د بهراني چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي پاکستان امریکای ته پوزي اډي نه دی ورکړی او په دې اړه اوازو کې هیڅ حقیقت نشته. بلوچ د زیارت یا پنځشنبه پورې خبري غونډې ته ویل پاکستان بل ملک ته اډي نه دی ورکړی. هغه زیاته کړه دغه ډول خبرونه تشي اوازې دي او موږ یې په کلکه ردوو. په همدې مسله په اسلام آباد کې د ډیوی خبريال الیاس خان صاحب سره په سوشي بو کې د سکاپ لارې ملګری کېږي. ک الیاس خان صاحب را سره وینو خبرونې ته سړی مشي خراغلاست
بیره مننه مچای جواب
سي کوربدان الیاس خان صاحب. آیا امریکا داسې کومه څرګند غوښتنه کړې و د خبره لکه ما زای راپورته شوې ده چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پر خپل خبرګون یا دری سرګن کړي؟
جی مجھے سے وہ دا 13 گنے گور یو خان دا مسئلہ پر وہ وفاقی حکومت کے ساتھ دا پر ریز بان کی پیشو کی دا ما پسو با دا وہ پر واجب او آیا دا حکومت ورکڑی دی او کنا موجودہ حکومت ورکڑی پدېړه باندې حکومت بناوې وکړي د دې نن چې بلوچ د دې سپیناوې کړې دي پاکستان هیڅ سپوزي اډې نه دي ورکړي او پاکستان بچارې هم خپل خاوره یا خپل هوایي حدونه د بل یو هیواد په ځل استعمالولو چاته هم اجازه ورنه کړي او دا ټولې غوسي
الیاس خان صاحب په ډیری بخنې سره څه تخنیکی ستونزه را دي تاسو غږ واضح نه راځي کېدی شي د خپل خبره بیا له سره تکرار کړی مننه.
جی اوس زما غږ راځي تاسو
ته؟ اوس سم ده اوس سم.
بدا مجھے جواز صاحب دا په 13 اونۍ په کامی اسمبلی کې چې کوم د مخالفه غوندونو مشر دی عمر یو خان هغه دا مسله راوچته کړی و چې په ټولنیزو رسنیو یا میډیا کې داسې خبرونه راغلي دي چې حکومت دوه پوزي پړې امریکایانو ته ورکړي دي. نو موجوده حکومت ته د دې سپیناویو کې چې آیا دا اوسنی حکومت ورکړي دي او کنا دا تیر نگران حکومت ته ورکړي دي. نو نن چې کوم دغه 19 بریفنګ وو د خارجه دفتر د خارجه دفتر وایاندې ممتاز ورا بلوچ ته دې خبرې پیناوې کړې دي چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته دی او دای یو بي بنیاده خبر ګرځولې ده یا ټوکې دې ته ویلې دي چې کني پاکستان امریکای ته دوه پوزي اډې ورکړې دي او د دې د ویناوا چې پاکستان به هیڅ شری داسې کارو نکړي چې خپل خوره باندې پر یو هیواد پر ځت د استعمالولو چاته اجازه ورکړي یا چاته به اډې ورکړي.
الیاس خان صاحب څېړونکو وایي د پاکستان پاوز تل دفاعي او امنیتي پریکړه پخپله کوي، نو که د پاکستان پاوز داسې کومه پریکړه کړې هم وي نو آیا له حکومت سره د شریکې دوه اړتیا شته؟ آیا حکومت سره به شریک شي او کنه؟ دغه کې
خو
وړاندې
کوم غوورو نه پای چې هغه کمې فکر کوي نو هغه کې ډېر د هغه وخت چې پوزي مشر او د
الیاس خان صاحب پټیر بخنه سره تاسو غاګ بیا پری کیږي ک دا دوم پختنه جواب را تا بیا وای مننه.
ټیم مجاهد صاحب دا کوم وګورو نو وړاندې تاسو کیسما اډې ورکړې شي وی دی امریکایانو ته یا ناټو ځواکونو ته دلته کې تر غړی پرځت چې کومه جګړه و هغه کې دلته په مال تللو د ځمکه اکسس امریکایانو ته ورکړل یا هوایي بریدونه بدل تنه د ډرون کې نو هغه ظاهره ده چې دا پوزي امیر پرویز مشرف په وخت کې شوی وو او دا هغه روسو بیا هم داسې کیسما سره مسایلې وی نو پاکستان پوز هم هغه بیا پارلیمان ته وروړي 13 ورځو کې داسې کیسما چې کله په کال 2022 کې په کابل کې د القاعده مشر ایمان الزواری په یو ډرون برید کې وژل شو نو دا افغانستان د امریکای تر جو بایدن کړو هغه باندې طالبانو په سهم دای په خلینو کړو خو ویل شي د دې پلټنې کوي او دا ویلیو چې هغه هوا چې دا غي حدود په دې کې استعمال شوی دی نو هغه په دې کوم کې شامل دی فورسو بیا دا وخت د پاکستان خارج چې کوم بیان دو هغه دا خبر پکړه کا سره رد کړو چې دا ډرون البته دا پاکستان پدنا حدود نه یا اډینا خطلې وا او پاره د بریټ کې او دا ایمن الزواری وجل شي.
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب کور مودان.
مننه سر
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون ویډیو تاسو ګوګل ستور ترانسلی له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي لیکن کی دو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا دی واده منځنی ختیځ ته ځو چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایل او حماس ترمنس او یا د نورو سیمه ایزو تړونونو اعلانولو پرته منځنی ختیځ ته خپل سفر پای ته رسولی. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شروع یا چهارشنبه په ورځ له بلینکن سره د لیدلو پر وخت ویلي دي چې په غزه کې د جګړې پای ته رسولو لپاره به د یرغمل کسانو د رخصتولو شرط نه قبلوي او جاته کړی ده کله اوربان پاړه لوزنامه کیږي یا نکیږي دایبا په رفاکی ټاکلی پوزي عملیات کوي. د وایس اف امریکا د خبريالي سانډي سن ریپورت ارباب محمود علي ورکړي کوي.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ تل ابیب کې د یرغمل اسرائیلانو د کورونو او مرستيالانو سره لیدل دي. یرغمل اسرائیلان اوس هم د حماس وسلوال لیدل سره دي. امریکا حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. په اووم اکتوبر په اسرائیل د حماس د بریدو وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ شروع کېدل راهسې دا سیمه ته د بلینکن اووم سفر دی. د اوربن کول په لټه کې دی. دا اوربن چې یرغمل کسان راخلاص کړي شي او په جنگ کې کلاري را مخه تکلی. د غزا د صحت د وزارت تر مخه په جګړه کې نږدې 15,000 فلسطینیان وژل شوي دي. بلینکن او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګلانت د شروع په ورځ غزا ته تلونکي د کرم شالوم پولیس ته ورغلی دي. بلینکن ویلي دي چې اسرائیل فلسطینیانو ته د زیاتو مرستو ور رسولو او لوسنامې ته د رسیدو لپاره اهم رعایتونه ورکړي دي. دو ویل چې وړاندیزونه د حماس سره دي او اوس نړۍ د حماس د فیصلې انتظار کوي.
حماس has to decide whether it will take this deal.
حماس تب فیصله کولوی چې آیا دوی دا جوړجاړی قبلوي او د غزې د خلکو حالت شې طبيعي د چا په باره کې چې دوی د پاملرنې داوی کوي د غندولو وخت نسته.
خو اسرائیل اردن او سعودي عرب ته د سفر روستو بلینکن بغیر د اوربند د لوسنامې اعلانولو الوطن ته ستون شوې ده. سارونکي د یوې پراخ لوسنامې په انتظار دي. داسې لوسنامه چې غزا کې د جنگ پای ته رسولو په بدل کې به ممکنه توګه د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ تعلقات معمول ته راوستلی شي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو ویلي دي چې د داسې لوزنامې ته نه دي تیار چې د یرغمل کسانو د خوشي کولو په بدل کې به جنگ پای ته ورسوي او زیاته کړې ده کوربند کیږي او که نه د به د غزه په رفح ښار کې ټاکلي پوځي عملیات کوي. په غزه د اسرائیل د پراخ عملیاتو په وجه لږ تر لږه 300,000 فلسطینیانو رفح کې پناه اخیستې ده. یو سیرن کی وایس امریکا ته ویل دي چې بلینکن ستر لاسا نکړې شول.
But I think the real hold up here is the fact that you've got
خو زما په خیال دلته اصلي خند دا دی چې یو داسې اسرائیلي حکومت دی چې مشري وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو کوي. په دې کې د فلسطیني ریاست سخت مخالفین شامل دي او سعودي عرب دا خبره ډیره ښکارا کړې ده چې زر تر زره په غزه کې دزبندي لیدل غواړي او دوی هم د فلسطیني ریاست جوړولو په برخه کې ژمنتیا غواړي.
کچلس وای تیر هفته دی په سعودي عرب کې وو او هلته یې د واشنگتن او ریاض ترمنځ د دفاعي تړون او د دواړه خیزه لوسنامو په برخه کې ډیر پرمختګ لیدلې دی، خو په پراخه کچه د اسرائیل سره په لوسنامو کې پرمختګ نه دی لیدلې. د وایس آف امریکا د خبریالی سینډی سین لپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ده یو بل راپور لوري تر ازو چې د امریکا د فلوریدا ایالت د نوي قانون تر مخه د شپږ اونۍ په حمل ځای کولو باندې پابندي ده. په امریکا کې د 2016 صدارتي ټاکنو په کمپاین کې ډانلډ ټرمپ د ریاستونو د قانون ملاتړ کوي، خو صدر جو بایدن بیا وایي دا د ښځو ژوند په خطر کې اچوي. د وایس آف امریکا د خبریالي سکاټ سټارنرز ریپورټ درته زموږ همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د بیرته انتخاب لپاره د بایدن په انتخابي کمپاین کې د زیګون حق مهمه برخه لري. کاملا هاریس په فلوریدا کې هغه ورځ کمپاین وکړي چې کله هلته د اسکات عمل نوی قانون نافذ شو.
دا د ازادي لپاره مبارزه ده. دا د هر چا بنیادی حق دی چې د خپل وجود لپاره په خپل فیصله وکړي، نه چې د دې حکومت ورته وایي چې څه وکړي.
د اسکات عمل لپاره فلوریدا نوی قانون د هوا تر ټولو ریاستونو څخه سخت دی او په نومبر میاشت کې د اسکات قانون د ریاست په عین کې د شاملولو هڅه کیږي. امریکایي ریاستونه ځان ته د اسکات عمل نوی قانون جوړوي. په کال 2022 کې سپریم کورټ د عمل وفاقي تحفظ پای ته ورسوي. ټرمپ له شپږو ججانو څخه درې ججان ګمارلي وو چې دا فیصله یې وکړه. کامل هاریس وایي چې ووټران باید له ټرمپ سره حساب وکړي.
زمش پټول هیواد کې د زیجون په حق د حمله شاید ان یو په هیجو چې څوک یې ذمہ وار دی. په خوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ
خو په داسې حال ټرمپ وایي د فلوریدا قانون لږ زیات پرمختی. هغه زیاتره د اسکات عمل لپاره د قانون کریډیټ اخلي. هغه تیره میاشت د سوشل میډیا د لارې په ویډیو کې وویل دا د خلکو اراده ده.
ګڼې ایالتونه به بدل وي، ځینې به د اونیو جلا شمیرې لري او ځینې به د ځینې نورو نه زاړه پاله قانون ولري، او دا به داسې وي. خو په اخره کې دا ټول د خلکو په خوښه ده. تاسو باید د خپل زړه واورئ او یا کله کله د خپل مذهب یا خپلې عقیدې.
جرنیکا ویر لري چې د نوي قانون مطلب دی د ځوانانو شوزو مرګ.
زما په خیال د دې مطلب دی نور ډیر مرګونه، ځکه چې شپګونې لګ وخت دی او زه فکر کوم چې حمل ضایع کول به بیا هم کیږي. آیا که په قانوني یا غیر قانوني توګه دا به تر سره کیږي، دا خو غیر محفوظ به وي.
د کلینیک مالک وایي د قانون پر ځای کېدو مخ کې ور باندې ډیر راشو. هغه وایي شپږ اونې ډیر لږ وخت دی.
تر شپږ هفتو ډیر انجونه نوی خبرې چې دوی حمله دي. دوی فکر کوي چې د سلور نه راسي حمله دي، ځکه دوی ته ماهواري نوی راغلي. نو بیا مونږ الټراساونډ وکړو او هغه شپږو نه وي، او باید دوی په دوو مختلفو ورځو وکتل شي.
د کلینیک مخې ته د اسکات عمل په ضد مظاهره کوونکي هڅه کوي هلته تلونکو شوزو سره خبرې وکړي.
زه دلته یم ځکه حمل ضایع کولو ماته ډیر زیان رسولی دی، او زه نه غواړم چې نورې ښځې زیانمنې وګورم. دوی دلته د ننشي بیرته کله هم عادي نشي پاتې کېدی که هر څو کوشش وکړي چې نارمل ژوند وکړي.
د ابورشن مخه نیول ډېر ریپبلیکن ووټران هڅوي. ټرمپ په صدارتي سیالۍ کې د دې مسلې سیاسي اړخ په پام کې نیولی.
تل د خپل زړه خبرې اوري، خو مونږ باید بریالي شو. مونږ یو بایلونکو هیواد یو، خو مونږ دغه ودرولې شو. مونږ خپل هیواد یا قام بیا ستر جوړو.
کاملا هاریس وای په کانګرس کې د ټرمپ ملګری ریپابلیکنز غړي په ټول هیواد کې په ابورشن پابندي غواړي. ټرمپ ویلي و ضروري نه ده چې ریاستونه خپل قانون جوړ کړي. د سکاټ سټرنرز لپاره کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده د امریکای په لاس انجلس ښار کې د یونیورسيټي اف کالیفورنیا په کمپاس د زیارت د پنځم به په سهار پولیس ځای په ذکر شوی و. د پوهنتون ادارې د پوهنتون په انګړ کې د فلسطین پلو لارونکوونکو احتجاجي کمپ غیر قانوني بللی و او چارواکو امر کړی و چې دغه ځای دې خالی کړی شي. په نیویارک او د ملک په نورو برخو کې هم دغه ډول احتجاجونه شوي دي. د روسي حال لپاره زو نیویارک ته د ډیوی لچېډونکو جهانگیر خټک صاحب سره خبر کوم. د سکایپ لارې ملګری شوی خټک صاحب، خبرونه ته خراغ لاست سړی مشي
ډیره مننه مجاهد صاحب، تاسو ته کتون کوریتم کوم ډېر سلامونه تره.
وعلیکم السلام مننه خټک صاحب. په نیویارک کې په کولمبیا په هنتون کې لمړی ځل دغه احتجاجونه اپیل شول چې بیا زدکونکو پکې دغه په هنتون یو ودانی هم نیولې و او د ودانی پر سر د اسرائیل او د فلسطین بیرغ هم پورته کړی و. په کولمبیا په هنتون او د نیویارک په نورو په هنتونونو یا سکولونو کې ورسته حال څه دی؟ آیا دا غلارونه کابو شوې دي، مهار شوې دي او کڅنګه؟
بالکل لاریونه خو په الحال د ښکاری چې کابو شوې دي، ځکه چې نن هم د پولیس د طرفه مختلفو ځایونو کې کاروایي جاري دي. نن د کولمبیا یونیورسيټي د طرفه اعلان شوې ده د تقریبا 2:30 اول چې هغه تر روان جون میاشتې پر، یعنی هغه چې کله سمستر ختميږي هغه پورې هغه چې څومره تعلیمی سرگرمې دي هغه به ریموت وي، یعنی د انټرنیټ د لارې به چې کم خلک په خپل یونیورسيټي ته تک به وي شخصي توګه باندې کلاسونه به نه کیږي. دا اعلان هغه نن وکړلو او هغه دام وایي چې څومره امتحانونه به وي، څومره کلاسونه به اټول به د انټرنیټ د لارې به يم. دک شانته سٹونی بروک یونیورسيټي چې کم لونګ آیلند کې ده، ال تک هم نن پولیسا کاروایی کړې ده او ال تک فقطان نیولې دي. یو بل یونیورسيټي چې کم نیویارک کې ده، فورډم یونیورسيټي، ال تک هم پولیس کاروایی کړې ده، ال تک هم کسان نیولې شوې دي. هم دک شانته سټي کالج چې کم ده، سټي یونیورسيټي اف نیویارک یو کالج دی او منهټن کې دي، اگل تک دو ورځې اول یو پېښنه شوی واګه نه پس پولیس راغله سکسانې مونیول هغه نه پس کالج انتظامیه دا اعلان وکړلو چې څومره کلاسونه به ټول به ریموت وي. تر اوسه پورې غیر معینه مودې پورې چې څومره کلاسونه دي هغه به هغه د انټرنیټ د لارې وکوي. همدک حال د ملک او د نارت ایست چې کم دغه ناشته مې نه چکم شمال مشرقي امریکا دا دغلته چې څومره یونیورسيټي دي، کاغه په روډ آیلند کې دی، براون یونیورسيټي دا، کا ورمونټ دا، او کاغه په میساچوسټس کې چې څومره لوی لوی یونیورسيټي دي، په کنیټیکټ کې چې کم یل او هاورډ او دا چې کم میساچوسټس او کنیټیکټ کې دي، یا په پنسلوانیا کې، یا بیا تاسو نور ملک نورو برخو کې لاړ شي، ال تک چې کم ځکه هم لاریون نه کیږي نو قبرونه دادي چې پولیس کاروای شروع کړي ده. اوس چې کم خبر راغله ده هغه دادي چې اوریګن سټیټ یونیورسيټي اور ثرا ویسکونسن کې یو یونیورسيټي کې هم پولیس داخل شوې دي او ال تک هغه خپل کاروای شروع کړي ده. د امریکای چې کمه لوی ورسپانې دي چې کم کې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ شامل دي، هغه وینا ده چې تر اوسه پورې چې کله زو دا خبرې کوم مخ پولیس والاو تر اوسه پورې تقریبا 2000 طالب علم نیولې دي. اور سره دا چې صدر بایدن د طرفه گرچې چکلن دا لاریونه شروع شوی او لکه تاسو ویل چې دا نیویارک کولمبیا یونیورسيټي نه د ابتدا شوی و، نن صدر بایدن یو خبری کانفرنس کړی دی او تل کې هغه د دوه مظاهرو غندنه کړې ده او دا غندنه اوس چې کم د امریکای سیاسي قیادت دی هغه د طرفه هم ډیر کلو الفاظو کې را روان ده. صدر بایدن دا وینا ده چې ګرچې د امریکای قانون د امریکای شهريانو ته دا حق ورکوي چې هغه بالکل پرمنه احتجاج وکي، هغه سره دا حق نشته دی چې هغه دومره احتجاج وکي چې ګډوډي پیدا کړي، یعنی کیاوس پیدا کړي، هغه دا کیاوس لفظ استعمال کړلو. او بیا ورته دا هم چې هغه نه دا غوښتنه کوي په خصوصي توګه چې کم دا جی او پی یا چې کم ریپبلیکن ګوندې هغه دې طرفه صدر بایدن نه دا غوښتنه کوي چې تاسو په یونیورسيټي کې نېشنل ګارډز راولې چې کم د فوج برخه ده. او صدر بایدن دا چې کم غوا دا رد کړله، دا ډیمانډ چې کم د ریپبلیکن ګوند طرف راغله دي، او دا ضرور ویل چې طالبانو ته پکار ده چې هغه قانون په لاس کې نه اخلي او خبردارې هم ورکړلو. نو په امید وګا ک نیویارک خار کې دنه چې کم یونیورسيټي دي هغه خبرې وي، او ک نیویارک اردګرد چې کم څومره نږدې چې کم خاریه خارګوټي دي چې کم یونیورسيټي موجود دي، یا به امریکای په شمال غوندو جنوب او نورو ځایونو کې چې کم یونیورسيټي دي هاغل تنه خبرونه ټول یو دي. چې مختلف ځایونو کې انتظامیه یعنی د یونیورسيټي انتظامیه د طرفه پولیس نه امداد غوښتنه کړل شوې ده او دا چې ډیرو طالب علمان نیولې دي لکه متاستول 2000 کسان او سره دا چې ډیرو طالب علمان باندې مقدمه هم جوړ کړل شوې دي او دا سه خبرونه هم شته دي چې څو طالب علمان ممکنه توګه باندې ګرځي دا خبر نشته چې څوک وستي خو دا خبرونه ضرور شته دي چې د دې امکان شته دي چې څو طالب علمان د یونیسټونه لره هم کړل شي ځکه چې غي د یونیسټي پالیسي سره اختلاف کړو یعنی هغه دا سه ګامونه اغستیو چې کم د یونیسټي په نظر کې د قانون خلاف ورزي وا او تر بیا چې کم د دې سره ولاړ خلق دي یعنی هغه خلق چې کم د دې مظاهرو په حق کې دي هغه دې طرف هم یو تحریک حضور ته نه وایم خو یو بحث ضرور شروع شوی دی چې کم کې هغه دا وایي چې د امریکای اساسي قانون چې کم اول امندمنت دی یا چې کم ترمیم دی هغه درلاندې هر امریکایي وګړي سره دا حق دی چې هغه یو پرمنه احتجاج وکي کاغې حکومتي پالیسي یا ادارتي پالیسي سره اختلاف لري نو په دې باندې یو بحث شروع شوی دی او داسې وخت کې چکله امریکا کې الیکشن سیزن دی یعنی په نومبر کې بدلتا امریکا یو نوې صدر منتخب کوي یو نوې هاوس اف ریپرزنټټیوز یا ولسی جرګه منتخب کوي او دا سنا یا دا سېنات دریمه برخه دوباره منتخب کوي او چکم مختلف ریاستی اسمبلی دی هغه ټاکنې بم کوي نو د امریکای سیاسي نقشه به بدلي یو داسې وخت کې چکله دومره لوی دلته کې ګډوډې دي
ډیره زیاته مننه کور مو ودان خټک سره
ډیره مننه
درنو قدرمن اردوونکو د امریکا په بیلا بیلو خارونو کې چې لنیوارتن نیول تر کالیفورنیا اریزونا اوریګان او ویسکانسن په ګډون په ګڼو ایالتونو کې په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو پر ضد باندې پالستین په لو مظاهری کړي دي په یو شمیر په هنتونو په یو شمیر خارونو کې یو شمیر کسان نیول شوی دي چې د نیویارک ټایم د راپورونو لمخې تر 2000 زیات کسان په کې تر اوسه پورې نیول شوی دي او دا بهیر روان دی خو د دغه مظاهرو پایل په نیویارک کې له کوم پوهنتون چې شوی او کولمبیا یونیورسيټي الټا حالات کابو شوی دي ترنو خبرمن اوردون کو په بل لپور کې باور شي د پاکستان حکومت 13 ونې د افغان کډوالو پی او آر کارډونو موده د جون تر د شمې پورې د غزولو پریکړه کړې په ورته وخت کې د دې قانوني اسناد لرونکو لپاره په دریم پړاو کې د دوی د بیرته لګولو د بهیر پایل کول هم ویل شوی دي د خبر پښتونخوا حقیقي کډوالو کم کې مېشت افغانان دغه صورت حال څومره اندیښمن کړی دي تفصیل د احسان محمد خان په یو راپورټ کې
د خیبر پختونخوا منسيري د سوسل غورونو لړۍ په لمن کې د خاکي کډوالو کیمپ په لومړني کیمپونو کې دی چرته چې د کډوالو تر 1200 کورنۍ مېشت پاتې دي په دغه کډوالو کې زیاتره هغه دي چې د کروندې د پاره د غریزي ځمکه آبادی کړي دي خو اوس د بیرته ستنېدو په صورت کې د خپل فصلونو او کاروبارونو فکر وړي دي
تقریبا 50 کال زکه زما سره دا غنم ولاله کده ما ته نن وای چیرته دي زی نزه نو زه خو به غنم نه پاتې دي کنه نو دی منه ما 4-5 لک روپیه خرچه کړه د کنه نو موږ دا واغواړو چې اره موږ ته یا ټیم زیات کی ایا د دارته و چې دوه میاسو کې دنه دنه ووزي دا خبره ده کنه چې موږ کار روزګار وکړو چا گاډي دي دي چا دکانونه دي دي چا مالونه دي دا وزه مال قرباني مال د کسبه ما ته وای زما وس په 80000 روپیه کې غیسی خدمات نه نو وای کنه چیرته وز نو زه به 40000 روپیه خرصم دا خو ما ته بیر غنوس خان ده کنه
د خپل پلرونو سره د 1900 او یم لسیزې په اخره کې خاکی کیمپ ترغلی افغان کډوالو کې زیاتره چې وسیه ګیری سپینی دي او نسی او نسای هم لري په شلیدلې کټونو ناس د غمشران د بیرته ستنیدو فکر اندېښمن کړي
دا حکومت چې روسان راغله افغانستان باندې يرغل وکړو د غین روسته افغانستان پاکستان دې ته ځای ورکو چې ټول افغانان ورونه راتلې شي دا غین تقریبا 50 کال کېږي 50 کال کېږي چې موږ دلته پاتې کیږو
د پی او آر کارډونو مودا چې لومړی اپریل څخه ختمه شوه خو حکومت تر 13 جون غزولې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې تر مخه پاکستان کې دا وخت نزدې 14 لکه کډوال د رېجستریشن کارډونو لرونکي دي نزدې نیمه پیړۍ ژوند د پاکستان د ننه تیرولو په محل چې دغه کډوالو هم د ځای خلکو په شان هر نرمه سخت لیدلې خو وای د حکومت له لوري دغه پریکړه حیران کړې دي
ما ګوره دوه کالو زره غلم پاکستان ته زما دا بچان چې دوی غټ غټ دي کنه دی بچانو زما افغانستان نه لیدلې دا چې لاړ شي کنه دا افغانستان کې واقف نه دي دا په لاس کالو کې نو واقف کې اخیږي خو د اخیره کې موږ سره داسې کار وکړ لکه ملما چې راشي د خبر روټي ورکې او بار نه بیا د کمیس نو باسي کنه
د پاکستان حکومت لا هم د قانوني اسناد لرونکو د بیا ته لګولو د پاره کومنيټا نه دا ټاکلې خو دا ویل دي چې د ريجستریشن کارډونو لرونکو کارډوالو بیا ته لګولو عمل به د غیر قانوني مېش کارډوالو د لګولو پړاو ستکه دوه وروسته روانيږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا خاکی، مانسهرا.
درنو قدرمن اردوونکو د خبرونه په ورستي راپورونه کې باور شي د نړۍ د نور هوادونو په څیر په بلوچستان کې هم د نړیواله ویکسین اونۍ یا ایمونایزیشن ویک پای ته رسیدلې. د اونۍ د منځلو هدف په ټولنه کې د ویکسین د پر ارزښت باندې د خلکو پوهیدل دي. په بلوچستان کې د ویکسین د پروګرام یا ای پی آی چې د 1940 کال کې پیل شوی پنځوس کلونه یې سکل پوره شول. تفصیل د رفیع الله مندخیل په یو راپور کې.
دا د موسیقي پروګرام په کوټه کې د ویکسینونو یا ایمونایزیشن ویک د فعالیتونو یو برخه ده چې پکې میندې، ځوانان، ماشومان او د ټولنې ادارې برخې خلکو ګډون کړی دی. دا ویکسینونو د اپریل 24 تر 30 نیټې پورې ولمنځل شو. د بلوچستان د ویکسین پروګرام ای پی آی وای د بولس ناروغیو یوازینی علاج ویکسین دی او په تاریخ کې هم د ناروغیو او وایرس مخنیوي د ویکسین لاره سوې دي.
هر کال دغه هفته موږ د ایمونایزیشن غ په دې مناوو سیمور عوام ته او خلکو ته دا میسج ورکو. موږ د ویکسینیشن په مدد باندې د سمال پاکس خلاف موږ جنگ وګټي او په 1978 کې موږ ل چچکه سکم بيماري ورته وای سمال پاکس ل دغه ځم موږ خپل ځان پاک کلی ګر پاکستان پاک کلی بیا دغه بعد کیس نه دی راغلی. دغه دولس ویکسینان 0% اویلیبل دی یا کچیر د موږ ویکسینټران په هر میاشتې ته په ګلی او په مالو کې درځي دلته ویکسین درلګي نو ستې زیاده گزارش دی ستې د خپل کشنیان ته دغه ویکسین ولګوي.
په ایمونایزیشن ویک ماشومان د پولیو په شمول له 12 ناروغیو د خوندي ساتلو لپاره ویکسین شوی دي. چارواکي وایي چې په بلوچستان کې هر کال د 400,000 ماشومانو لومړی روټین ویکسین کیږي.
په دې کې خونو بيماریاني چې دي 12 نه جوړياني دي او پولیو یو نه جوړي ده. لیکن چون کې پولیو هغه نه جوړي ده چې د دې دا وایرس چې ولګيږي داغه وایرس د لګیدو سره پښنی مازور سي د ټول ژوند لپاره. ټول دنیا کې د پولیو خاتمه کړل شوی ده. یو افغانستان او پاکستان پات دي چې تر اوسه پولیو خاتمه نه ده شوی. نو د دې لپاره زموږ باقاعده یو خوبه دا چې کوم د روټین ایمونایزیشن یا حفاظتي ټکجاتي په دې کې پولیو شامل دي. په هر سنټر، په هر هسپتال او زموږ څوم مراکز دي، دهي مراکز صحت پاک کې خلکو ته ویکسین لګول کیږي، پولیو په کې شامل ده.
د بلوچستان ټولو ضلعو ته ای پی آی ویکسین ورکوي. دا ویکسین له اړتیا سره سم د تودوخه په کچه یا ټمپریچر کې نورو سیمو ته لیږل کیږي. دا مهال په بلوچستان کې شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان داسې دي چې د پولیو قطره ورکول کیږي.
په دې کې یو ویکسین موږ پولیو هم دي. په ګرد بلوچستان کې یا په ګرد پاکستان کې ویکسین د پولیو موږ ورکو. زموږ ویکسینټران هم د پولیو کتری سکم دی داور لګی، لیکن دا پر فکس سایټي چونکه زموږ دا ټیم پر الیمینیشن سټیج باندې او موږ سایډ بای سایډ پر فکس سایټو کې یا کچیر زموږ او ټریچ ټیمانځي پاغه کې موږ دوی ته پولیو ویکسین ور لګو هم او دا مرتوایز کچیر د پولیو ټیم تل درالې تی باید د پولیو سیدی د دوه کتری خپل ماشومان ته ورکړي. نو دبليو ایچ او پر دې باندې مزید خپل هم د دوی یو پی آی موږ ورته وای پولیو ریډیکیشن انیشیټیو هغه یو ډپارټمنټ دی، هغه پر دې جلا هم کار کوي. فوکس کوي داس د لګر د نړۍ ځا صرف د دوه ملکانو کې پاتې شوی د لاغه ځایم ختم کی.
په افغانستان کې د ویکسین پروګرام د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او د ماشومانو د روغتیا لپاره د نړیوالې ادارې یونیسف، بیل اینډ میلنډا ګیټس فاونډیشن، جایکا او نورو نړیوالو ادارو په مالی مرسته پر مخ بیول کیږي. رفیع الله مندخیل، وایس اف امریکا، دیوا کوټا.
ترنو قدرمن اردوونکو د خبرونه په روسی راپور کې باوري چې د عوامي نېشنل پارټي په خوانی صوبایي مشر مختار بچا نن په خبر کې په حق رسیدلې او داسې د هغه د 50 کالو نه زیاته سیاسي مبارزه سر ته رسیدلې. خو د هغه غم ته ورغلو ملګری ویل چې د مختار بچا هغه کوم ارمان و چې پوره شوی نه دی. تفصیلی د ډیوی خبریاله صادق قاسم شارکوي.
مختار بچا یو داسې پښتون سیاستمدار و چې د اقتدار سیاست په ځای نظریاتي سیاست باندې یقین لرلو او غوښتل یې ټول چپلاسي یا لیفټست سیاسي سوچ لرونکي یو شي. خو نن پیښور کې د مختار بچا په مرګ راغلي د هغه ملګرو او سیاسي فعالان وویل د هغه مرګ پورې دغه ارمانو چې پوره نشو. د هغه ملګري انور زیب ته اوس هم یاد دي څنګه مختار بچا 50 کال وړاندې خپل سیاسي مبارزه د طالب العلمانه شروع کړې وه چې ولسی سیاست باندې ختمه شوه او تر اخره مختار بچا سیاسي لحاظ سره متحرک او غوښتل چې مترکی سیاسي کارکنان راغون کړي.
هغه بیا په داسې د عمر په دې حصہ کې د نن دور چې کمالات دي او کم سیاسي حالات دي او کم سماجی معاشرتي حالات دي نو هغه خو ډیر عجیب غونته دغه نه بچی نه بو او دغه کوشش به دا و چې را د لیفت په والی سره دلته چې کمینو دوباره داسې یو شوري نیوکلیاس جوړ شي اور سو وجوات په سزمن هغه کردار او موسد حالات کردار مخصوصا د سویټونین د ماتیدونه په سره شوري نیوکلیاس دلته غشان پاتې نشو. داغه د خوایشو چې شوري نیوکلیاس دوباره په وجود کې راشي.
د مختار بچا یو بل ملګری نظام بچا هم وای اکثر بدوی ناس ته نو سیاسي خبره اتره بکیدل
چې اول خپل ژوند دغه بیانې نو اجمل خټک نشکم دي دا ډیر متاثر و. داغه د افکار او نه داغه د شاعرانه او هغه سرناستنه داغه په جوړ چاپو او هغه نه پسې د چپلاسي سیاست چې کوم دی دا رجوع کړه او کمیونست پارټي چې کوم دی بچا سی وو بیا هغه نه پس کمیونست پارټي نه پس چې کوم دی نیب کله جوړ شو نو هم بچا سی داغه سوا او بیا کومین کله دی پارټي چې داغه نه پس چې کوم دی دا نېشنل پارټي کوم دا حاصل بزنجو دی دا ماغه کې کوم دی صوبای صدر او ډیر وغزم
د ارواخات مختار بچا د دل نراغلی په خوانی ملګری فرید خان د خپل ملګری د دې دنیا نه تلو باندې افسوس کولو او وی ویل د مختار بچا غټ ارمانو چې لیفټست او ترکی پسند سیاسي خلک رايو ځای کړی
د بیگانګي رايو قسم په ملک خورا دا او د کارکونکو په نظر یو تخریج دلته په لاره په والو باندې ارشد خان په 2 مارچ ترڅو کې پروګرام کړو بده پکې بیمار او باران او د تقریر مو چې ما د لپ یو ځای کولو حال ځل کولو خو ما چې لتی ژوند نه ولا مې کول چې لتی پر سره او ما کوشش کړی چې دا خلک هم به تدا مرګي یو پر فارم تر اوسه وي.
د طالب المای د وخت نه د سیاست د لارې د خوالیکو طالب المانو او د زپلی طبقو حق لپاره اواز پورته کون کی دغه سیاست مدار د ترقی پسند پښتنو سیاسي کارکونانو یو موټی کولو ارمان سره د دنیا نه لاړو. داسې د کال 1973 ختم د خبر پښتونخوا بونیر سیمه کې پیدا شوی دغه ترقی پسند سیاست مدار په خبر کې همیش ته د دنیا نسترګي پټی کړی او سبب دغه جنازه بونیر کې کیږي. کیمرمن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا په خبر.
درنو قدرمن اردوونکو له همدې سره د خبرونه ورستي او شیبو تر رسیدلې او تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډیوی د ټول راپورونه پروګرامونه ګرځدمې زونه د وایس اف امریکا ډیوی پر ویب پاڼه باندې چې voa.radio.com دی او دغه ډول د ټول د ورځې راپورونه او مهم خبرونه د وایس اف امریکا پر فیسبوک پاڼه باندې چې voa ډیوا دا کتلای شئ او ردلای شئ او خپل نظرونه هم شریکولای شئ. دغه ډول د ورځې مهم راپورونه په ټویټر، انستګرام او یوټیوب باندې هم کتلای شئ. ترنو قدرمن اردن کو د دې خبرونه پروډوسر او زمونږ ګران همکار بختور شاه صاحب لاغوین هم مننه له تاسو له ملتیانه هم یو نړۍ مننه. د دې خبرونه کورباز مجاهد جواد هم تاسو تر بل خبرونه پورې خپل یالاس پرم تاسو ټول روغ جوړاو خوشاله اوسئ.